خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته یې نسونه نسوم راوله و دوی تکالی کولای سو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر صنعتي پارک د غصب په لور روان دی.
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیو مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د آزادی رادیو مجله د یوې بلې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ له کونړه د امنیتي ځواکونو په ویاړ د جوړ شوي مشاعرې راپور برابر کړی. په هنر جاج کې به د اروخاد اسحاق منګیال د هنر جاج واخلو. د شاعرۍ نه داسې معلومیږي چې د عامه فکر د ویښتابه خیالی درلود او تر ډیره هڅه کوله چې عامه فکرونه راوي. په فنکار برخه کې به له ځوان شاعر منیر بنیری سره د هغه په فن خبرې وکړو.
لیلا مجنون دغه خلک چې یادیږي د وسه پورندي و بیا ښه شاعران زما په خیال کې نور شاعران به نو.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه عمر واوري.
غوختل می پاروا پوهنه کې ماستری هم وکړم، خو د واده په دریم کال می زوی وشو او یو کال پس می
او په ورخمین خیال کې به پاچا ته د خغلی اجمل اند نظم واوري. بیا به ګوري خایستونه بلوټیږي، واه پاچا ستا خو پر ټنډه خولی راغلی. پاچای په ډیرو لوی زړونو کیږي چې فکرونه لسرونو نه واړه شي نو تاجونه لسرونو نه غورځيږي.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د پښتو ژبې دا قزلباشا سندرغاړي به نور کله هم لسپینې سپوږمۍ د آشنا احوال وانخلي او نه به د ګونګیوالي پیغور ورکړي، نه به بیا د سور او تال په پرکیف لهجو کې خپل یار ته ډاډ ورکړي. د پښتو ژبې ډیره وتلې سندرغاړي ماجبین قزلباش د فبروري په شپږمه له دې نړۍ سترګې پټې کړې. ماجبین قزلباش کلونه کلونه په پښتو ژبه سندرې ویلې. هغه نه یوازې دا چې په خیبر پښتونخوا او افغانستان کې د یوې وتلې سندرغاړي په حیث مشهوره شوې وه، بلکې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې مینوال لرل. اروخا د ماجبین د پلار لخوا د ایران د مشهد او د مور لخوا پیښوري و چې په لومړي ځل په 1901 میلادي کال کې په پیښور رادیو کې د سندرو ویلو پیل وکړ. اروخا د قزلباش د ژوند په وروستیو شیبو کې د نورو پښتنو سندرغاړو په څیر له بد اقتصادي وضعیت کړي ده. هغه د ژوند په وروستیو شیبو کې ډیر ګیلې وکړې، خو هیڅ چای ګیلو او زاریو ته ونه کتل.
کدی دن کړی تلوار وکړه رش جانان او رش جانان وی سبب دانو مالکا تی وی دی دننا رش جانان مرش جانان وی
په رښتیا هم د ماجبین دیدن نو قات شوه او کله به هم دیدن و نشي، ځکه هغه په ابدي سفر تللی او پښتنو ته د اروخادي یادونه یوازې افسانی پاتې شوی. ریډیو مجلې نننې غنا د اروخادي ماجبین قزلباش روح ته ډالې کو او په پیل کې کونړ ته ځو. هلته یو شمېر ځوانان سره راټول شوی او د امنیتي ځواکونو په ویاړی مشاعره کړې ده. په دغه مشاعره کې د غنو لیکوالو او شاعرانو ترڅنګ امنیتي ځواکونو، چارواکو، دینی علماو او قومي مشرانو هم ګډون کړو. زموږ همکار روح الله انوري دغه مشاعره ته ورغلې او راپور یې ترې برابر کړی.
مشاعری ته مولوی نجیب الله حقیر خبرې وکړي او د افغان ځواکونو سرخندنی وستایلی. له شاعرانو او لیکوالانو یې وغوښتل چې د خپلو سرتیرو د مورال د لوړولو لپاره لیکنې وکړي.
په شعر کې، په نثر کې او په ټولو هغه تاریخي برنامو کې چې هغه وسلوال پوسټ کړی پیاوړی کوي، هغه زموږ ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه تقویه کوي، هغه د دې ملت استقلال، ازادۍ، هغه روحیه قوي کوي چې پنځه څلوېښت کاله په قسمه قسم نومونه باندې دې ملت د خپلې خاورې د ازادۍ، د خپل ځان د ازادۍ او د استقلال لپاره قرباني ورکوي.
ګل رحمان رحماني ویلي افغان ځواکونو د وطن او هیوادوالو د ساتنې لپاره شپه ورځ په ځان یو کړی، نو ځکه ولسونو ورته په زړونو کې ځای ورکړی.
تام دکھ منتا تل سی مس پر پرو دست ہے تجان سر بازا در باند ویان سر بازا.
د کونړ خوږجبي شاعر کاتب شاه کاتب په خپل شعر کې په افغانستان کې د پاکستانی استخباراتو د پخوانی او اوسنی لاسوهنو په اړه ویلی وو.
چستا غټه و شهید هم نن چې خپل وطن ساتم توه یې سملا ده. تا په نظر کافر هغه دی موږ څه کوي دي کله چې څوک دا عیسائی د کړل نه وځي وخت به راځي چې پښتانه معمول بچغې نکړي چې پنجابیان د همدانن د غړی نوځي.
سایم رمضان به ویلی چې د افغان ځواکونو سرخندنو په برکت د آرام سا خلی، نو ځکه املاتړ کوي او رب ته د لا ځواکمن کېدو لپاره لاسونه لپه کوي. درې کال وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان ځواکونو د سرخندنو او قربانیو د یاد ساتلو او د دوی د لاسته راوړنو د ستایلو دپاره د هوت نهمه نیټه د افغان ځواکونو د ملي ورځې په نوم ونوموله، چې له هغه وروسته هر کال دغه ورځ د مشاعرو او غونډو په جوړېدو لمانځل کیږي.
کله چې د پښتو ژبې د آزاد نظم خبره کوو، د ګوتو په شمیر لیکوالو او شاعرانو په قطار کې به یو نوم د اروخاد اسحاق ننګیال مخې ته راشي. ښایي دا ډېره له حقیقت لري نه وي چې ووایو اروخاد ننګیال د پښتو نظم بڼې او منځپانګې ته تغییر ورکړی دی. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د اروخاد ننګیال د هنر او فن جاج اخلو.
هنر جاج
زه هم په غاوره غرمین وم، ما هم له سرشارو سیندونو سره مینه درلوده، ما هم د یو نامعلومه شخص لپاره له سپوږمۍ ټیک غوښت او ما هم له لمر سره یاري غوښته. زما زړه هم د طبیعت پر کاوا کرموزو مین شوی و، خو پرې نه پوهېدم چې دا مینه به څنګه وي، څه به وزېږوي او تر کومه به ورسي. نه مې شعر پېژانده او نه هم چندان ورسره جوړ وم، نه مې پر شونډو د مینې کلمه راتېره شوې وه او نه یې هم په مطلب رسیدم. خو یو ډیر خوځنده احساس مې په زړه کې پروت و چې کله ناکله به یې زما زړګی په درزا راوست. بیا هم ناپوه وم، خو د یو چا عاطفي توري مې مخې ته راغلل. هغه دا مینه له ډیره پخوا په خورا ښه او هنرمندانه اندازې اظهار کړې وه. هغه هم په یو نامعلومه جهان کلک مین و، د غره نه اړامه غرور یې خوښ و، د سیند مستې څپې په لیمو ښکلولې. خو کله مې چې د هغه دا توري ولوستل، د خپلو احساساتو په معنا پوه شوم او زه یې هم د خپل لیک له مخې پر ځان مین کړم. که د هغه ډالۍ مې ولوسته، نو هغه شیبې هغه ګلونه مې هم له سترګو ور تېر کړل. هو، د هغه سپیره ډاګونه او غوړېدلې بزغلي مې هم په لیمو را ښکل کړل او سیندونه هم ریښو یې لا هم لولم او خپل ورک احساسات پکې لټوم. یو ستوری ستورو واژه، یو لمر د سبا مات شو، د غرونو په لاسونو مې یو غر د سبا مات شو. منم چې سپین سبا د شپه کوچې شو چیرته لاړه، موسم د سبا راغې خو وزر د سبا مات شو. او یادا هوکې زموږ برخه هم داسې ده. تیر کال مو چې ویالې له اوبو ډکې وي، زموږ د کلي ژرنده ورانه وه. او اوس چې د کلي ژرنده ودانه ده، په ویالو کې اوبه نشته. او یا شوګیر چې درته شپو پر څڼو مات راوړی دی، یو خوب مې درته سترګو کې سوغات راوړی دی. دا ډک جام چې نن ریګ دی په لاسو کې د فرعون موسی له کوهی تور ځینې تورات راوړی دی. دا د چا د زړه آواز و؟ دا د کوم مین د سوي زړګي وتی کریغه وه؟ دا ناره چا وکړه؟ دا د سکوت کرخه چا ماته کړه؟ دا څوک و؟ خو کله مې چې په مجله کې د ده نوم وکوت، مخکې د اروښاد کلمه لیکل شوې وه. د شعر او نظم د ننګیالو د قطار هغه ستوری لا څو میاشتې پخوا لوېدلی و، او دغه ځلاند ستوري د ژوندي لیدو ارمان مې په زړګي نیمګړی پاتې شو. خو نن مې د هغه نالیدلي ناژواندي ریالیست او رومانیست شاعر پر ژوندي فکر څو کرښې تورې کړي. اروښاد اسحاق ننګیال د پښتو ادبیاتو د معاصرې دورې هغه بې جوړې شاعر و چې د خلاقیت یوه داسې ځواکمنه تومنه یې په برخه شوې وه چې دا لورۍ نه د عرش مالک پر هر چا نه ده کړې. دی د یوه داسې دورې شاعر و چې د شعر په پرتله شوار ډېر غښتلی و. هر چا د خپلې ډلې ستاینه او د بل غندنه کوله، خو ننګیال بیا د تیر شوي دور په ویرجن څپرکي فکر کړی، عقل او جنون یې مقابله کړي او په رښتیا یې شعر لیکلی. د کونډې ابۍ غږ یې پورته کړی، د یتیم څیرې ګریوان یې ژړلی، او د خپل کلي د دنګو غرونو او مستو سیندونو هغه بایللي مستي او پریوتې غرور یې یاد کړی. په داسې دور کې چې هر چا د دښمن د وژنې نیت درلود، هر کس غږ کاوه چې وی وژنی، هرې خوا د بارودو بوی و او هر خوا د وینو رود روان و، خو ننګیال غږ کړی چې پام کوه ماشې ته ګوتې مه وروړه. نو په داسې دور کې دا ډول شاعري کول ډیره لوړه حوصله، شاعرانه او نازک فطرت او قوي هنري تومنې ته اړتیا لري چې خدای بخښلی ننګیال پر دې ټولو سنبالو. یو څوک د خدای په کیف کې دومره ډوب و چې په کنایه کې ویل یو شاعر و، پیدا شو او بیرته ژر مړ شو. نه چا وپېژند او نه هم د خپل فکري ځواک له مخې په چا ځان وپېژند. خو که څه هم اروښاد ننګیال اوس موږ په منځ کې نشته، مګر د خپل نه پټېدونکي فکري ځواک او نوښت پر بنسټ یې ځان ژوندی ساتلی. هغوی چې په زوره یې د شهرت هڅه کوله چا ونه پېژندل، مګر چا چې په غیر شعوري توګه هم دا هڅه نه کوله، اوس هم که په فزیکي لحاظ ژوندي نه دي، نو په فکري لحاظ لا هم زموږ سره ژوندي دي. او غوره بیلګه د ننګیال صاحب د احساساتو او عواطفو دغه زیږنده ده چې جان کلونه په خوای ویلې دا کلمه ورانوي، او لای هم موږ له زمزمې سره اوښ کې تویو او تکرار وایو دا کلمه ورانوي. ګورئ چې هلته د شنو ونو د شنو سیوري لاندې، ګورئ د شنې ویالې تر څنګه د جلګو د پاسه، یو کوچنی پروت دی، یو کوچنی ویده دی، او تر وړې لوپټې لاندې په خوبوړو سترګو د ناس په غېږ کې کوچني شینکي خوبونه ویني دا کلمه ورانوي. که چیرې دغه آزاد شعر ته زیر شو، نو له هرې کرښې به یې د مینې بوی حس کړو. دومره عاطفي ده چې که چیرې یو ډېر ستر قاتل یې هم ولولي، ښایي په زړه کې نرمښت قائم شي. او یا در وخت هغه شاهکار نظم لهم ورو او د خپل رنزور او احساساتو سکروټي پر تازه ساتو چې وای بنگړیوالا توړی بیا پر کلی راغلا. بنگړیوالا شرنګ پر ولو د خایسته رنگونو څنګه بنگړیوالا زموږ د کلی د ظلمیو د تالیو د نازکی غټي وګم بنگړیوالا زموږ د کلی د پیغلوټو د اختر د شیبو زیره. د وخت هغه ویرجن او لغمه په ډک سفر کې د فوزیانو هغه استاد چې سر او کار یې لټو پاک مرمۍ سنگر او جګړې سره هغه چې زړونه یې لډبر ډیر کلک وي، هغه چې فکر یې یوازې یوازې د دښمن لوجلو سره وي، هغه چې د قاتل سر ریبي خو بیا یې هم په منځ کې یو داسې څوک راوځي چې زړه کې د مینې کروندو ګل کړی وي، مینه غواړي او د امن غوښتنه کوي. آیا دا به یو شاهکار نه وي چې دی په ډیر عاجزۍ یو ښکاري ته هم سوال کوي او وایي چې ای ښکاري اشنا درته سلام کوم، پرېږده چې دا سپینې مرغۍ والوزي، لاړې شي جوړې جوړې ګلونه شي، ښکلې شي ښایسته شي امیلونه شي، واخلي په وزرونو کې تنکی بچي، وموخي سینو کې ګلالي بچي، سپینې سرې مخو کې زرکنی بچي. پام کوه پام کوه ماشې ته ګوتې مه وروړه. په دې کې شک نشته چې خدای بخله ننګیال په ترکیبونو استعارو کنایو سمبولونو او نورو لفظي او مانوي سنتونو کې د وخت یو میړنۍ شاعر و. زموږ د ځوان کول یو شمېر شاعران لا هم د ده پر پله روان دي. د یو خاص شیرین بوغ درلود او تل یې نوې فکر زیږولې. هغه د چا غوندې په زړو فکرونو او تصویرونو شخوند نه دی وهلی. همدا لامل شو چې په ډیر کم وخت کې خپل شعر د کمال درجې ته ورسو او د همدغې درجې پر بنسټ نن هم د هغه فکر ژوندی دی. زه هم ننګیال یادوم، ته هم ننګیال یادوي. کله چې موږ د تصویري کلام خبره کوو نو مراد به مو ترې په الفاظو کې د یوې پیښې یا فکر ترسیمول وي، او که چیرې شعریت ته ځیر شو نو د معنوي اړخه شعریت له تصویرونو سره ډېره غښتلې اړیکه لري او حتی چې رغونکي توکي هم بللی شو. نو کله چې نظم ته راځو نو باید پوه شو چې د شعریت په ګاڼه سنبال نظمونه په ټولو ډولونو کې آزاد نظم یا آزاد شعر هغه چوکاټ دی چې د تصویر جوړونې ټول رموز پکې خوندي کېدای شي. هو، دا هم باید یادونه باسو چې تصویري کلام نثر او نظم دواړه په بر کې نیسي، چې دا کار د ننګیال په شاعرۍ کې ډیر غښتلې بریښي. دلته یوازې د آزادو نظمونو یو بیلګه راخلم. ویر مینه هلته پر مړو ژاړي، خو زو ته لکه جوړه بته کې د غیګو غیګو څپو غرونو کې بربند ناڅو. هلته پر مړو ژاړي، هلته د وچو کربلا تیګو خار کې د سرو وینو نالیدلې سرې غټۍ ښکلوي، خو زه د کپ په شانی ستا د مچکو سمندر کې لامبم، ته لکه سره انګور په وینو لنده زما د لاسو د ونې څانګو کې ټالونه وهي. موږ نه یزید او نه حسین لیدلی. له خدای بخلی ننګیال څخه په شوري او یا هم غیر شوري توګه شیرونه په ډیر لوړ تخیل او ژور فکر لیکل شوی، خو دومره لوړ پیغام لري چې هر لوستونکي ورته ګوته په غاخ کیږي او د شیر د کاروان د ډیرو لارویانو په زړونو کې ورته حسد او غبطه هم پیدا شوې ده. که چیرې موږ د بنگړیوالی او یا هم د ښکاري نظمونو تزیر شو نو وګورو چې په څومره لوړ تخیل او ژور فکر یې یو داسې غښتلی پیغام وړاندې کړی چې د هر چا د ارادې او وس کار دی. خدا چاره بیا دته ډیر آسان و. دغه د شیر له خاپیرو سره خپل یاری جوړ کړي، خو یوازې د سرو شوندو او نرګسي زلفستاینه نه د کړي، تل یې دی و دریمګړي په سترګو د خپل ولس ناخوالو او ناکردو ته کتلی. هغه څه یې راخستي چې دی و شاعر اساسي دنده جوړوي. په دې سپرلی څه وشول، سپینی وږمې څه شوې چې به خزان باد زموږه د باغچو ګلونه سپیرا غزو تلکه ستړې بازینګر ګډوي. داس پرلې څه شو، دازر کې چیرې لاړې؟ د دې طبیعت له یو شمیر هغو پټو رموزو پرده پورته کوي او داسې په قوي منطق او استدلال یې د هنر له مالګې سره یو ځای تشریح کوي چې د ډیرو په سرونو کې ازانګي وکړي. خو که چیرې څوک پر دغو رموزو پوه نه وي نو ښایي هغه شان خوند ترې وانخلي لکه څومره چې یو پر رموزو پوه انسان اخلي. زلف بیا د ستورو پر بام پریوتې، شپې شوې سحرونه پانه پانه شول، او یا ستامي د زلفو په یاد ګرانې داسې لوبې کړي چې مې باغچې باغچې کرلې په زیګر ګلونه. رانه بهیر شي هغه ستوري په وصال د ماخام، خو داسې مګده په کمڅو د مازیګر ګلونه. که چیرې پاروي لحاظ هنر څیړونو د غښتلي هنر لپاره به یو توګه هم ضرور وي چې د هنر وړاندوینه باید ونه شي، او کچې د هنر وړاندوینه وشوه نو ښایي د هنر هنري مالګرا کم کړي. مګر داروخاد ننګیال په شاعرۍ کې په هنر کې دغه اړین ټوک ډیر خپال شوی، نو ځکه ترې شیبه په شیبه خوند اخلو. او دا تلوسه موږ ته دا پوښتنه راچوي چې وایو اوس به څه کیږي. لکه هغه په یوه نظم کې داسې وایي، دا د سپرلي د شینکي باد وزرونه چا تړلي چې سپوږمۍ شونډو کې تورو ریزو ځاله کړې، او د شیطانی شپې په لومو کې د ستورو جونې د مرګ لنکونه کتری کتری راتوی شولې. که چیرې دغه نظم تاسې پوره ولولئ نو هر شیبه به په دې تلوسه کې یاست چې اوس به څه کیږي. معنا دا چې هیڅ وړاندوینې نشي کېدی. یو ډول منځمهاله تلوسه مو په زړه کې راغورځي، او د هنر د غښتلتیا لپاره دا تو کړین دی. داروخاد ننګیال شاعري، روان موسیقیت او جلا تالونه لري چې د روان موسیقیت، لوړ تخیل او غښتلي پیغام له برکته ګڼو سندرغاړو په خپل خواږه غږ کې داروخاد د زړه درد زمزمه کړي، او دا ناری د لرو او برو پښتنو په غوګونو کې ورپکړي دي. د نوموړي د شاعرۍ نه داسې معلومیږي چې د عامه فکر د ویښتابه خیال یې درلود، او تر ډیره یې هڅه کوله چې عامه فکرونه راویښ کړي او د ټولنې عامه روان په مثبتې خوا رہی کڑی. پیگ دا خیبری تند دا چھ بیا پوینو ما تشی، گرم ما رکھ دا سڑی دو تے چھ پرینک دی. نن می دا خوشال تورا چھ بیا حوست دا شرنگ لری، تاو پا شرنگ خدا چھ پی دو تے چھ پرینک دی. کپټول کیو وایونو یو پیاوړی شاعر او هنرمند باید په هنري غاڼ سنبال د خلاقیت او انفرادیت ځانګړي لارول، او دا لار په شوري توګه تعقیب کړي. اروخاد ننګیال بیا یو مفکر، ریالیست او رومانیست شاعر چې په دغه برخه کې د لوی لاس سختن ګڼل شو. د طبیعت او انسانیت پر راز او نیاز پوه شاعر چې د خپل نه پټیدونکو هنري استعداد لمخې د طبیعت ګڼ داسې توکي پر ازانګو راوستل کوم چې له عمرونو عمرونو ګونګو، او اوس داروخاد له برکته زموږ ګڼ شاعران ملګری ورسره خبرې کوي. د نظمونو پر موضوعونو تارونو یې لخلي کرغی راباسي. د خپل ځانګړي لارې له برکته خپل فکر پرون هم ژوندې ساتلی وو، نن هم ژوندې دی او بیا به هم ژوندې وي. هنر جاج د اروخاد ننګیال په یوه بیت پای ته رسوم. پوروړي څه د تاک د پیغلې نه یو، هر یو رګ زموږ د سرو وینو ابشار دی. منیر بنیره د پښتو روان شیری بهیر ځوان شاعر دی چې په دې ورسیو کې د خیبر پښتونخوا په بنیر سیمه کې راټوکېدل دی. منیر بنیره په ډیر لنډ وخت کې د ټولنیزو رسنیو له لارې د شعر د مینوالو په زړونو کې ځای پیدا کړی، او د خپلې خوږې شاعرۍ او ځانګړي انداز پر مټ یې په ډیر لږ وخت کې په لر او بر کې زرګونه مینوال پیدا کړل. د منیر بنیری تر دې دمه یوه شعري ټولګه سپینې سپینې موایا چاپ شوې ده. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار زبی مومند له منیر بنیری سره د هغه پر شاعرۍ او فن مرکه کړې. په لومړي سر کې ترې د شعر ډګر ته د راتللو د لامل پاړه پوښتلې دي.
فنکار
یرا شاعری خو بس دغه د غنی خان خاطر افریدی د حمزه بابا کتابونه مې کتل، او بس دا غن شوق پیدا شو. بیا څو وخت پس مې خپل شعر ولیکو.
دا سې تیادی کم کالو چې تاسو دا شعر لیکلو کم وخت وو؟
یاره زما خیال دی 2009 وو.
2000 نه تاسو شعر ویل شروع کړی دی؟ اکثر دا سې چې ځینې شاعران چې مونږ ورو هغه د یو څه نه متاثر شي وي، هغه شعر تر ورته د حالات نه متاثر شي وي، یا ماین شي وي، یا د خپل محبوب د وجنه، یا هغه حالات دا سې چې هغه سړی نشي زغملای، هغه خپل هغه د زړه براس په شاعرۍ کې وباسي. نو دا سې سو چې تاسو د 2000 کال کې شاعرۍ ته مخه کړه.
یاره د ماین تیا د خو نشم وایله، ولې چې دغه وینم بیا به دغه آدم خان درخانه لیلا مجنون دغه خلق چې یادېږي د وسه پورندي بیا ښه شاعران زما په خیال کې نور شاعران به نه وو، ولې چې هغه څنګه مینه کړې هغه و خدای نه چې وسه پسې مینه سوک وکړي. خو دغه شعر مې خوښ و، شاعري مې خوښه وه، بس د هغې وجې بیا دغه حالات هم زموږ د بنیر ډېر زیات خراب شو، نو په هغې کې بیا نور لږ توجه مې شاعرۍ غاړې ته پیدا شوه. نو بس شعر دی لیکمه.
نو ستاسو د خبرو نه چوړم دا چې د کم حالات راغلي و دې ستاسو د شاعری ته ستاسو پام راوړم.
شاعری خو بس د حالاتو نه کیږي، نو هر قسمه حالات چې
د شاعری ډګر ته تر راتلو مخکې آیا تاسو د کلاسیک شاعران لوستي وو لکه خوشحال بابا، رحمان بابا، حمید بابا، داسې شاعری لوستي وو؟
یاره د ټولو نه مخکې ما د غنی خان د کتاب نه شروع کړی دا، بیا مې خاطر کتلی، بیا مې حمزه بابا کتلی، یا نور ښه شاعران سایل صاحب دی، دغه شاعران ټول مې کتلی دي. نو بس د هغو شاعرۍ نه بس خوند به یې راکو، متاثره ومتې. ما وی چې زه خپل شعر ولیکم، کوشش مې کوو، نن مې کتاب چاپ شو، نو خوشحاله یم.
منیر بنیر صاحب، خیبر پختونخوا چې خدای پاک یو زرخیز سیمه پیدا کړې ده، بیا په خیبر پختونخوا کې دا سیمه ملکن سیمه شوه، بنیر سیمه شوه، دغه علاقې چې کوم دي سوات، زمونږ سوات شو، دا علاقې چې دا ډېر ښکلي دي. دلته موږ ګورو په دې وروستیو کې ډېر ښه شاعران راټوکېدلې دي. سایل صاحب او دا مشران شاعران وروسته که موږ واخلو، دا ځوان نسل چې کوم دی، دا ډېر ښه شاعران راټوکېدلې دي. نو آیا تاسو دا ګڼئ چې دغه قدرتي حسن چې خدای پاک دغه سیمې ته کومې ورکړی دی، دغه د شاعرانو په راټوکولو کې، د شاعرۍ په وده کې دغه یو رول لري دغه سیمه، د دغه سیمې ښکلا؟
خامخا به لري، ولې چې په ښار کې یو شاعر پاتې کېږي، نو هغه به د ښار هغه شاعری به هم د ښار د خلکو سره لګي، او چې کومه په کلو کې، بانډو کې، په غرونو کې خلک پیدا کېږي، نو دغه چینارونه، ګودرونه، دغه غرونه، نخترونه، دغه بستای، نو د هغې سره بیا شاعري نور هم ښکلې کېږي.
ستاسو منیر صاحب، تاسو به په دې خپل شاعرۍ کې څه شي ته ډېر پام کوئ؟ قافیې ته، وزن ته، قافیې ته، پیغام ته، تصویر ته، کوم شي ته ډېر پاملرنه کوئ؟
زما چې په شعر کې پیغام یې کړی دی، پونه قافیه په کار ده چې خیال سړی وساتي، خو خیال ښه په کار دی، پیغام پکې په کار دی. په شعر کې پیغام ضروری دی چې څه پیغام خور شي که نه، څه میسج پکې، نو داسې شاعري په کار ده.
نو تاسو کم، تاسو د خپل شعر کم فنی اړخ ته ډېر پام کوئ؟
زما شاعري به زیاته په حالاتو باندې، هغه د حسن او دغه بنګړي او دغه دغه سیستم په کې ډېر کم،
مطلب پیغام تم ډېر پامي.
جی او
منیر صاحب، دی اخرو کې ورستوي کې خلک دا شکایت کوي چې سوشل میډیا راوتی ده، دا یو شاعر ډېر زر راوچت کی او بیا ډېر زر هغه صحنې نه اخوا کی، نو آیا تاسو هم په دې تصور یو کنه، تاسو وایي چې کوم شاعر کې خپل جوهر یا پاتې کیږي او کوم سوشل میډیا راوچت کړي هغه به د منځه ځي؟ تاسو دې باره کې صرف پام لري، تاسو هم په سوشل میډیا کې لکونه مینوال دي په لرو بر کې، نو دې باره کې سوال غواړي؟
نو هر یو پن کې وای او حدا پوری تیه، بیا وستا پسې بل راځي، بیا به بل راځي، نو که دغه سې نه وای خو بیا به شاعرانو هم ډیرو، او زما په خیال چې دغه خامخا به راځي چې یو سټیج ته ته ورسی، بس بیا به بل د پسې را رسی، بیا به بل را رسی، نو په یو ځای باندې یو سړی ټول عمر نشي پاتې کېدی، دغه یو کرسۍ به په دې باندې به خلک ځي او راځي.
په خپل شعر کې لرو برو پښتنو ته څه پیغام ورکول غواړي؟
په شعر کې خو زه یم چې د یووالي پیغام یې، د امن پیغام یې، د مینې پیغام یې، دغه پیغامونه ضروري دي. یاره دا اوس په سوشل میډیا سره روان دي، دا غزه خلک دلته د کوزی پختونخوا خلک د بری پختونخوا پسې کنځل، او د بری هغه په کوزی پسې دا لک خلک ته، خو په کار نه ده چې داسې وشي چې یو دا سوشل میډیا دا زمون سره لکه مونږ له چا کورې جم نه راکو، خو اوس دا هر سړي سره خپل چینل دی، نو د خپل کوره، د خپلې کمرې نه یو پیغام خورولی شي. نو زما په خیال چې دنیا ته وښیي چې یاره مونږ من پسند یو، مونږ مینه ناک یو، د دغې بدو ردو په ځای باندې یو بل د مینې پیغامونه ورکړي، نو زما په خیال چې هغه به پیدا وکړي، او دغې خبرونه نور نفرتونه خورېږي، نورې بدامنۍ ترې راځي، نو زما په خیال چې دی نه قلار شي، نو ډېره پیدا به وکړي.
تاسو هم خپل ځوان شاعر یې، ماشاءالله ځوان یې، په دې وروستیو کې په لرې برې پښتونخوا کې، خاص کر په دې ملکنډ سیمو کې، بنیر کې، دلته ډېر ځوان شاعران راوټوکېدل، ډېر ښه شاعران راوټوکېدل. آیا دغه شاعران نه مطمئن او خوشحاله یې چې دا شعر دا کوم ډګر چې دا میدان چې دا بلا وغوړېږي، او دا به پښتو شعر به مینوال پیدا کړي، او دا سلسله به مصر روانه پاتې شي؟
نو که دغه شاعران کمزور هم دي، خو چې دغه کمزور هم نه وي او د ده نه ښه شاعران هم نه راځي مخې ته، نو خدا میدان به خالی پاتې کیږي که نه. نو دغه کمزوریم په الحال ښه دي په دې وخت کې، که د دوی نه ښه راله هغه ځای به هغه ښه د کمزورو شاعرانو هغه ځای به ښه شاعران ونیوي، خو میدان به خالی نه وي. نو میدان دې نه خالی کیږي او شاعري دې روانه وي. زما په خیال چې زه خو ته په ښه نظر ګورم، او چې یو سړی کمزوری شعر لیکي روان به وي، خشیر بم ولی کی کنه خو جته د مخ کنه ول زړوټه کنه بیا به ما په خیال چې په دې شاعر په میدان کې سو پاتې نشي کته په ماتن کې کې زه پتا ته کې کوم نو بیا تشیر ولی کنه به زشیر ولی کوم د میدان مخالی پاتې کیږي
دا سم ګڼل چې وخت به داسې راشي چې تاسو په سوشل میډیا باندې به تاسو لکونه مینوال په لارو بر کې پیدا کوي او بیا به تاسو کتاب هم چاپ شي
نو داسې خو بیخي اړو ما نه ګڼله چې زه به داسې شعر ولیکم چې کتاب به م چاپ کړم او خلک به مې واموري خو بس څه خوش سوشل میډیا راله خلکو ته یې په ګوته کړو که نه نو زما په خیال چې چاپ کیږي نو خلک کتاب اخلي کل کتاب ګوري نو ښه خبره ده چې د کتاب د رواج عام شي او خلک کتابونه هم وګوري
په اخره کې کراته یو خپلو مینوالو ته په خپل غږ کې یو شعر زمزمه کې نو ډېر خوښ به شو
نو شعر خو ورته ده دغه ووایم چې عربیان ټول ښکلي دي عربیان ټول ښکلي دي اجمیان ټول ښکلي دي زما مذهب انسانیت انسانان ټول ښکلي دي مقتدیان ټول ښایسته دي امامان ټول ښکلي دي په ایمان ټول مې خوښ دي په ایمان ټول ښکلي دي په ایمان ټول مې خوښ دي په ایمان ټول ښکلي دي کدی د لر کده بر افغانان ټول ښکلي دي منیر جان هم منم خو بنیریان ټول ښکلي دي
ډېره زیاته مننه منیر
لونګا او خوښ مې نشوې یا غنم رنگ خوښ مې نشوې یار وینگا خوخ میں نشوے دتر جنگ خوخ میں نشوے دستر گو جنگا دستر گو جنگ تا بٹول مر کو ما گم گئے کجون کوي سپيني سپيني ماوايا کجون کوي ويني تا وبوايا کجون کوي سپيني سپيني ماوايا کجون کوي کوفر تا د سرا کوفر ماوايا کوفر تا د سرا کوفر ماوايا کوفر تا د سرا کوفر ماوايا کوفر تا د سرا spine spine maaya kajwan kare vini tha baaya kajwan kare spine spine maaya kajwan kare ژوند پلوې منافقت کېږي
نهرو تفاگوایا کجون کوی سپینی سپینی موایا کجون کوی وینی تاو بوایا کجون کوی سپینی سپینی موایا کجون کوی.
تاسی ل آزادی رادیو نه رادیو مجله اوري د رادیو مجلې په دې برخه کې اوس زرپانه تزو په زرپانه کې به د ژوندانه یو بل پانه راوړو د دغه پانه د کسی نوم عمر دی دا کیسه وګما جبر خیل کوي
زرپانه اصلي عمر څوکاله نه یې میرمنې وخندل نه غواړم په دې اړه څه وایم ولی نه پوهیږم څوکاله نه وی چې واده دی وکړ دا هم نه درته وایم حتی ما ته هم هو حتی خپل یوازینی او ګران زوی جان ته هم دا خبره نه کوم خا یعنی زوی هم لري هو ډیر زیرک او تکړه هلک دی راتلونکي ته یې ډیره هیله منایم خوانځي ته ځي هو سا کال شپږم ټولګی پیل کړ ماشاءالله ما اوریدلی چې چاپیریال کورنۍ او ملګری د ماشوم د استعداد او وړتیا په پاللو کې ډیر اغیز لري هو زمونږ په ښار کې ماشومانو ته له ښوونځي وړاندې او د ښوونځي په ترڅ کې ځانګړي پروګرامونه شته ډیر ښه خو له بده مرغه چې زموږ ښار ډیر وروسته پاتې دی ماشوم چې ایله وکلن شي نو لومړی ټولګي ته یې نیسي نه نه ښاغلیه خو زموږ ښار کې باید په 15 کلنۍ د ښوونځي لومړی ټولګی پیل کړي سړی یوه شیبه دمه وکړه او بیا یې میرمن ته په چټ کې وویل خپله دې څومره زده کړې کړي پوهنتون مل وسته مطلب لسانس يم غوختل می پاروا پوهنه کې ماستری هم وکړم خو د واده فدریم کال می زوی بشو او یو کال پس می زاو خاون سره جلا شو پات یو کال زده کړې می په تنهایی بشپړې کړې ولی سره جلا شوې مګله اوله سره جوړ نه وو سره د دې چې همزولی وو خو واده مو په خپل خوخه نه وو او پایلې خنه وو حقا هم اوس یوازې ژوند کوي نه دروختون په کومه خپل نرسه ماین شو هم دا سکالې ور سره واده وکړ خانو هغه بخکل او شتمنه وی کڅنګ هو پینځشت کاله نه خپل انجلې ده شتمنه هم دومره نه ده خو یوستون زلري څه ستونزه عصبی ناروغي لري د فراموشي ستونزه سره مخ ده ورس کی څو ساعت به ځای خبرې کوي چانه کوله ځکه لیو داسې کس سره واده وکړ چې عمر یې له د لاس کاله زیات وو سړی غلی شو او بیا یې وخندل ولې دې وخندل هسې ما ویل چې دوی سره خوښ وي نور عمر خو څه خبره نه ده نه دا نظر دې نه تاییدوم عمر ډیر مهم دی ښه ته به څو کلن وي سړی وخندل او بیا یې میرمنې ته ولیکل بس تا همزولی یم میرمنې وخندل زما سندر ته کله معلوم دی معلوم دی معلوم دی ښه نو د څو یم پنځه ویشت کلنه یې میرمن وارخطا شو دا چادر ته وویل سړی په کړاس وخندل همدا تا خپل راته وویل خپل خبرې دی وګوره ما خو په دې اړه درته هیڅ هم نه دی ویلی نه نه ټول دی راته وویل یعنی څه یعنی دا چې اوس پنځه دیرش کلنۍ په اتلس کلنۍ کې دی واده کړی او په یو ویشت کلنۍ کې دی زوی شوی په دوه ویشت کلنۍ کې له خپل خاوند جلا شوی په 19 کلنۍ کې د پوهنتون پیل کړی او په 23 کلنۍ کې له پوهنتونه فارغ شوی او هو رښتیا زوی دی اوس دی ولسو کلو دی میرمن آفلاین شوه او سړی ورته ورسته جمله ولیکله من نه چې دا هر څه د خپل راته وویل وګدو مرده نصیب شه
ریخی ریخی ټیکری نه بده کومه پیڅک نیسی ورواچ ولا سونه ګران یاند وبو اخسته اجملاند د پښتو ژبې هغه شاعر دی چې د روان دور تاثیرات یې په ډیر لوړ هنرمندانه او شاعرانه تومنی راخولي کړي او د شعر په ژبه وړاندې کړي دي هغه که د ښار لرناګانو متاثر شوه خو بیا هم پر کلیوال ژوند مین دی کله یادوي چینار یادوي او چینه یادوي د ورخمین خیال په نننې برخه کې د نوموړي یو آزاد نظم چې پاچا ته ویلې دراورو
ا پاچا ته خدای خبر چې زب څومره ګناهکار يم جوړی کړی می بلا توري او زغری زده دې خار یو سپینګیر او ستاکار يم مالی دلی دلته توپ په توپ لخ کرے دا مانی کلو دان کلو رانا مالی دلی پاچاهان تللی راغلی کلا نور دروازی ورماتی کڑی کلا خپلو پکی خپل خلق وجلی نو پاچا حسی خبر رانا اگدیگی نو پاچا حسی خبر رانا اگدیگی اوست تا تا پسل واری مبارک وی دا پرتم توغ دا تردیر رپان دوسا و خمان دل یا کتو در تردک وی دلت دیر واکمنی دی مالی دلی چشاہان یه لتختون پرزی دلی مالی دلی ورونو ورون راند کری و تاجون لسرون غرزی دلی زمایاد دی و لسون پاری دلی زمایاد دی و لسون پاری دلی قیامون پاتونون خوری دلی دربارون پسرو وینو کی لڑلی خایستون لخارون لوٹلی دا ولست ساجی بشانی ولسته دا ولست عجیب شان ولست پچا جوړی دی گنبد مینارونه ها چې خپلې ل تخت غرزولی پډیو باندې لمانځ زیارتونه زین زینې په زړونو واکمنی کړی دی کلونه لمر ګروسته هم خاغلی خود زینوې بیا شناخت نړولی ولا مړی ل قبر راایستلی نو پاچا پام دی د خدای وی پام دی اوسه پاچا پام دی د خدای وی پام دی اوس دلته دم او قدم دواړه په حساب دی دلته خلق په جلا ژبه پوهیږي چې هغه ژبه زدوی نو کامیاب دی سموي چې می خبره هیر نشي سموي چې می خبره هیر نشي دلته ډیر خلق په غرونو کې اوسیږي د دې ډنګ خار له ګردونو نو راخوا په چینو او چینارونو کې اوسیږي لا په خونو کې د تیلو ډیوی سوزی او د خټو په کورونو کې اوسیږي په لاسونو کې ټوپک خلو کې ټپی وی جنگیالی دی خو په مینام پوئیږي شور یې نشتا اوسې وچ دی مست رودونه نه پاتې دی چینې نه چینارونه د وطن بازان یې نورو خلکو وړي ریبل شوي د غرونو ګڼ ځنګلونه دا وګړي ډېر سپېڅلي سادهګان دي په یوه مسکا د ګل غوندې غوړېږي خو د جنګ ډګر کې هم بیا شنه زمریان دي په وړو وړو خبرو راپارېږي که خبر شول چې په خار کې رسوایي ده بلخکرو د پردوی واکمنی ده بس په هر څه کې له هر څه ازادي ده د ایمان پت او عزت سوداګری ده که خبر شول ژنی حس کا غاړه نوړي که خبر شول ژنی حس کا غاړه نوړي که خبر شول چې خار بیا پردی شوه که خبر شول نشملې نلو پټیشتا نو بوای چې پاچا لیونه شوه بیا وګوري نغاری برا ډنګیږي بیا وګوري ول سونه بخوزیږي تندرونه به په شنه اسمان غورځیږي بیا به ګوري له قبرونو بلټیږي ګیلیټي بل تیرانو نه راوځي بیا به ګوري چې خارونه به ورانیږي بس یو موج به د نفرت او د غصې وي بیا به ګوري ښایستونه به لوټیږي واه پاچا ستا خو پر ټنډه خولې راغلې پاچهي په ډېرو لویو زړونو کیږي چې فکرونه له سرونو نه واړه شي نو تاجونه له سرونو نه غورځیږي
د سردرو وطن توا د سردرو وطن توا ببلو مول شکلا نور کوي جنگونا ببلو مول شکلا نور کوي جنگونا اسمان درس وحرال ویگا اسمان درس 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 وحرال ویگا پما کیا مت دے چپٹو لو کیا مت شینا پما کیا مت دے چپٹو لو کیا مت شینا اے